السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د طالبانو خلاف د اقدام کولو پاره د افغانستان د غشتنې د ملا منصور د احتمالي ځاینیونکي او یو شمېر نورو موضوعاتو پاره راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم څه دي.
د نړۍ په مهمو خبرونو کې عصمت ساروان لومړی خبر دا دی چې د سوریې په دوو ښارونو تر 200 جبله کې نن په چاودنو کې تر 300 تنو زیات وژل شوي دي. له یمنه هم رپورټونه وایي چې په عدن ښار کې نن لږ تر لږه 30 تنه وژل شول او په استانبول کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو نړیواله غونډه روانه ده.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړي، لومړی به ور ناجی صافی ته ورکړو چې د کابل له سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وژل کېدو سره په افغانستان کې دا ډله تر سخت فشار لاندې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د چابهار بندر درې اړخیزه هوکړه لیک نن په تهران کې لاسلیک کړي او د افغانستان د مالیې وزیر وایي د وارسا او بروکس لغونډو لپاره یې غوښتنې په لومړنیو ناستو کې منل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وشل کې دوه سره په افغانستان کې د ډله تر سخت فشار لاندې ده. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان ته وویل چې د کورنۍ او چارو وزیر ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې وسله وال طالبان وځپي.
د طالبانو د مشر ملا منصور وژل کېدل د طالبانو ګروپونو ته یو ستره ماته ده. د کورنیو چارو وزیر ته دې تر څنګ چې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی تر څو طالبان تر ډیر فشار لاندې ونیسي، افغان ځواکونو ته هدایت کړی چې په لوړو اظهاراتو کې ووسي.
دا خبرې ورسته له هغه مطرح کیږي چې تیره ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. بل ورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو مهم ګام دی.
د وی د زمنګ په ستراتیژي کې بدلون نه سرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي بیا ګډون نه کوو. زمنګ دنده افغانستان سره د امنیت په چنګولو کې مرسته ده، نه دا چې زمنګ پوځیان د هغوی لپاره وجنګيږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې حمله انتقاد کړی او د پاکستان د حاکمیت له حق څخه یې سرغړونه بللې ده. دغه وزارت وایي امریکا تر دې حمله مخکې له اسلام آباد سره معلومات نه و شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځې سفر وروسته نن تهران ته سفر وکړ. ارګمانه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به په تهران کې د چابهار بندر ترانزیتي او ترانسپورتي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د ایران له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. او د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وارسا او بروکسل غونډه لپاره یې غوښتنې په لومړنیو ناستو کې منل شوې. اکلیل حکیمی نن د ولسی جرګې استمایا غونډې ته وویل چې افغان حکومت تر 2023 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستې جلب ته هڅې پیل کړې دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي د دغه غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه سلور کلنې انکشافي او د فساد ضد عملی طرحې غواړي. دا د افغانستان اړوند خبر نه بهرنی خبرونه له فرشته جلال زای څخه اوري.
په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوهم د شهرونو تر 200 جبله کې نن په چاودنو کې تر 300 تنو زیات وژل شو. د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې داعش ته حمله مسولیت اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د مدیترانې پر غاړه شهر ترتوس کې نن درې چاودنې وشوې. په ترتوس کې د روسیې واړه سمندري تاسیسات هم شته. څلور چاودنې د سوریې په شمال کې په جبله ښار کې شوې دي. زیاتې چاودنې انتحاري حمله کوونکو کړې دي. د روسیې حکومت په سوریه کې د روان وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې د تشدد زیاتېدل د سولې د خبرو د دوام پر اړتیا ټینګار کوي. له یمنه رپورټونه وایي چې په عدن کې نن لږ تر لږه 40 تنه په دوو انتحاري حملو کې ووژل شو. یمنی چارواکي وایي وې حمله چې د موټر په وسیله وشوه هغه ځوانان په نقشه کړي و چې په پاوڅ کې د نوم ثبتولو لپاره انتظار وو او بله د پاوڅ په یو مرکز کې شوې ده. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی دی. القاعده او داعش په وروستیو کې د هغو ګڼ شمېر حملو مسؤلیت منلی چې د یمن د یو حکومتي ځواکونو پر مرکزونو شوې دي. د یمن حکومتي قواو تیر کال په جولای میاشت کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په مرسته شیعه حوثي وسلوال له عدن وایستل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن پر حکومتونو سوداګرو د بشري مرستو لپاره پر نړیوالو ادارو او انجوګانو ژغ وکړ چې تعهد وکړي چې تر 2010 میلادي کال د بي ځای سو یو خلکو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بان کی مون نن په استانبول کې د بشري مرستو په اړه د نړۍ د مشرانو غونډې ته وویل مجدل ته د راتلونکو د ترسیم لپاره راغونډ شوی یو. د وایزل تاسو غواړم چې د کورونیو بیا ځای سو یو خلکو شمیر تر 2010 میلادي کال نیمایي ته راکم کړي. مسؤلیتونه مساویانه وو ویشي او د کډوالو د ستونزو لپاره مجد مهاله حل پیدا کړي. د نړۍ د لشتلجه شپېتو هیوادونو مشران د استانبول په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي چې په نړۍ کې د بحرانونو او طبیعي آفتونو له متاثر شویو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو به خبري وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غونډې ته څرګنده کړه چې پر خپل هیواد د کډوالو د بار کمیدو لپاره د نړیوالو د زیات شراکت تمه لري او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل ډېرې ژمنې کېږي خو د عملي کار لپاره پروژو ته نقدي مرستې نه رسیږي او دا باید بند شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش څخه د فلوجه شهر د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی پرون شپه په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې عراقي ځواکونه د داعش پر ضد جنگ کې د ستر بری شیبې ته د نږدې کېدو په حال کې دي.
لقد دقت ساعه تحليل الفلوجه.
د وایي د فلوجه د ازادۍ لپاره د شیبو شمیر پیل شوې دی. د ورستي بری غړي رانه جوړ شوې ده. داعش د تیښتې پرته بل لار نه لري او موږ د بری ګټلو ته تعهد لرو. فلوجه شهر د بغداد د لویدیس په 15 کیلومتره کې پروت دی. عراقي چارواکو نن خبریالانو ته وویل چې پیاده جنگ اوس د فلوجه شهر په ختیځ کې د داعش تر واک لاندې سیمې الکرمه ته رسیدلی دی.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچړ کل شوی. په کابل کې باسمان وریز بي دي تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 40. په غزنی کې په اسمان وریز بي دي تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 30. په بامیان کې باسمان وریز بي دي اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان وریز بي دي تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 21. په جلال آباد کې به هم اسمان وریز بي دي تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په بدخشان کې به هم اسمان وریز بي دي اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم اسمان وریز بي دي تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 10.
ل ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12.5 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو دوام کوي او د ماشام له وبجو د سهار تر وبجو په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوريدي شي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه لرو. د امریکا ولسمشر د مولا اختر محمد منصور وشل کېدل تایید کړل.
د پاکستان لپاره په کار ده چې د هغو طرفدارو ته په افغانستان کې نامني جوړ پښ په خوره کې وشي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وای.
د منصور له وشل کېدو وروسته د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې د ولسمشر مرسیال ویاند وکړي. د اختر محمد منصور احتمالي ځایناستی به څوک وي؟
خپل شخصي نظر مې دا ده ملا هیبت الله ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي.
د افغانستان ولسمشر د چابهار بندر د پراختیايي پروژې د موافقې لپاره تهران ته تللی دی. په ترکیه کې د بشري مرستو د نړیوالې غونډې په ایجنډا کې افغانستان هم شامل دی. د د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاور کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد وکړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن دوشنبه ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خبره کې د ملا منصور وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابت کړ چې طالبان په پاکستان کې اوسي او په دغه هیواد کې فعالیت کوي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغان حکومت هغه ادعا به وس نړیوال ملاتړ را خبروي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو ځالې او پټنځایونه د پاکستان په خاور کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د پاکستان په خاور کې د ملا منصور وژل د دغو ادعاو یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. خغلی مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولارخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي ترڅو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. د زموږ غوښتنه ده چې د دغو وسلوالو د هغو طرفدارو چې په افغانستان کې ناامني جوړ شي په خاور کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د اوسامه بن لادن له وژل کېدو او د ملا عمر له مرموز مړینې وروسته د ملا منصور په نخښه کول دریم ښکارا ثبوت دی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې ملا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژل کېدل تایید کړی دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لیدیزو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابو لپاره د ملا عمر د زوی ملا یعقوب، ملا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دی. بلخو افغان کارپوهنوي پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکي ګټې خوندي کوي. د جمهوریت ریاست پوخانی سلاکار وزیر او د چارو کتونکو شهزاده مسعود ازادي رادیو ته ویل پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې داسې اقدام ونکړي لکه امریکا چې د ملا منصور په وړاندې وکړ.
پاکستان خو د خپل استراتیژیک اهداف لپاره چې هغه څه وختنې دی لري د افغانستان او دغه لپاره خو دا بهترینه وسیله ده د پاکستان لپاره چې دینه کار وکړي. نور له هغه لحاظه زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې عملی اقدام دی په مقابل کې وکړي لکه څنګه چې امریکا دغه پرون یو عمل وکړ.
خغلی مسعود زیاتوي چې ممکن امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. دا په داس حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي بد پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د ملا منصور وژل هم د همدغو ژمنو برخه وه او کنه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای بیا وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی، له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما نن دوشنبه د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې دراوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه ده. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړی چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایی بریدونو کې وژل شوی او د نوی مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا د خبرو په حال کې ده. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویلي چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاور کې د امریکا په هوایي حمله کې د ملا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختي ضربې په معنا ګڼل کیږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وجل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړي چې مولا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وجل سوي. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې.
دا تایید شو چې هغه مړ شوی دی او د بری طالبانو د مشر په توګه په افغانستان کې په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو په وړاندې حمله کوي.
ښاغلی اوباما د طالبانو د ډلې له نورو مشرانو غوښتنه وکړه چې جګړې ته د پای ټکی ښودلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دی چې د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر حملې مخکې ورته په دې اړه معلومات نه و ورکړل شوی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حملې په اړه ویل
لازم موږ په دریس کې د تغییر څرګندونه نه کوي. موږ ورځنیو محارب عملیاتو ته نه داخليږو چې افغان امنیتي ځواکونه کوي. زموږ دنده له افغانستان سره مرسته کول دي چې خپل هیواد وژغوري. زموږ دنده دا نه ده چې د دوی لپاره خپل پوځیان ښځې او نر په جګړه کې ښکیل کړو. Not to have our men and women in
uniform engage in that fight for them. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حمله په اړه ویل
موږ د مولا منصور په اړه د دې ارادي اړوند له پاکستان او افغانستان سره وګدې خبرې کړې وي او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حمله په اړه خبر ورکړل شوې وو. زبا د پیښې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
مولا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو او دا ورسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کال وړاندې مړ شوی وو. مولا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې هغه وخت وو جل سو چې د بی پیلوټ الوتکې څخه د د پر موټر توغندي وشتل سو. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دی چې د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان خپلواکي سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې د تهدیدونو پر وړاندې بیا هم اقدامات کوي. د فرانسې خبری اژانس تر راپور لمخې دغه هوایي برید د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان اړولای شي. امریکا مخکې هم په پاکستان کې د نننه د بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي او د افشا شوي اسناد لمخې اسلام آباد د دغه حمله خبره له امریکا سره په پټه منلې وه، خو په ښکاره به اعتراضونه کول. خو د فرانسې خبری اژانس تر راپور لمخې دا ځل پاکستان ټینګار کوي چې له حمله وروسته د امریکا له خوا ورته حال ورکړل سو. د راپورونو لمخې په دې حمله کې تر وژل کېدو مخکې منصور له ایران د پاکستان خاورې ته ننوتلی وو. خو د ایران د خبرونې ایرنا د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند حسین جابر انصاری دا خبره رد کړې چې مولا منصور تر دې حمله مخکې په ایران کې وو. د ویلي چې ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات ته هر ډول اقدام هرکلی کوي.
آیا د منصور له وشل کېدو وروسته د سولې چانس پیدا شوی او ولې طالبان سولې نه کوي؟ په دې اړه به لږ وروسته ستاسو اوریدونکو نظرونه واورو. خو اوس د منصور له وشل کېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د چا د مشي چانس زیات دی؟ دا پوښتنه مې له مولوي قلم الدین څخه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د نهي عن المنکر د ادارې مشر و.
ملا اختر محمد منصور یقیني وزل سوی دا کنه؟ دا بیل خبر ده او احتمالا کوي، نو بیا خو د طالبانو په منځ کې همیشه دوی چې کوم ځایناستی تعینوي د یو شورا په چوکاټ کې هغه تعینوي. نو اوس به دوی احتمالا د کوټې او د پېښور بعضې مهم خلک په داخل د افغانستان کې شاید دوی وغواړي او په نتیجه کې د هغه ځایناستی تعین کړي. خو خپل شخصي نظر مې دا ده که چیرې واقع پېښوي او هغه کېږي، نو بیا ملا هیبت الله چې د ده معاون و ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي. او دای مسجد کې.
مولوی صاحب که مو توجه کړی تیر ځل چې کله د مولا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو او منصور مشر وټاکل شو، د طالبانو په شورا کې اختلاف پیدا شو. څه فکر کوي چې دا ځل به هم د نوي مشر ټاکل جنجالي مسله نه وي؟
ولې نه، بالکل دواړه احتمال پکې شته. دا احتمال هم پکې شته چې دا د واده شي څوک مسیر کې، چې د ملا رسول ډله ورسره یو ځای شي او د منصور ډله متحد شي ټول سره. دا احتمال هم شته. دا احتمال هم شته چې د ملا منصور په ډله کې بیا اختلاف پیدا شي او دوه ټوټې شي. دا ټول هغه احتمالات دي چې سړی
مولوی صاحب تاسو د هیبت الله احتمال ډیر وینئ. هیبت الله ستاسو په نظر څرنګه یو شخصیت دی؟ د منصور په اړه لږ تر لږه امریکایان وایي چې هغه ډیر سخت دریځ وو او له سولې سره یې کلک مخالفت کوو. څه فکر کوئ چې که هیبت الله د ده ځای ونیسي، څه فکر کوئ چې هغوی له سولې سره څومره لیوالتیا لري یا څومره مخالف دی؟
خپل شخصي نظر مې دا چې ملا حیبت الله مولوی ده، کتابونه خلاص کړي دي، څو کاله تدریس کړی ده په مدرسو کې، هوښیار سړی ده او تقریبا مسایلو ته د شریعت له لارې نه ګوري. نو غالبا چې ښه به وي د صلحې لپاره.
مولوی قلم الدین چې د په نظر کې مولوی هیبت الله د ملا منصور ځایناستی شي، نو کېدای شي د سولې امکانات زیات شي. ستاسو په نظر د منصور له وژل کېدو وروسته د سولې چانس څومره دی او ولې طالبان سوله نه مني؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیر اعلانوم.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري خبری خبرونه ده. اوس هم تاسو ته نوبت تر کوچې د موضوع په ارتباط چې آیا د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د سولې چانس پیدا شوی دی او که نه دی، په 0993 543 1525 او 0923 825 له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1023 شمیرې له لارې لنډ اس ایم اس یا پیغام راوستوئ. لومړنی اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، توخی صاحب دی، مهرباني.
السلام علیکم فرمان صاحب، ټول مخکتا او استاذ د ازادي رادیو ټول
سلام
کوم، خپل نوم د سلام نورند کوم.
مهرباني.
ام په دې حق له کوم دا څه نظر ور کولای شو کثیر احتمالات ملا اختر محمد منصور چې په هر کړه کې دلې نو بیا د سولې چانس نور هم چې خرابېږي. څنګه چې ملا صاحب مرحوم وفات شو، له هغه وروسته سولې چانس نور چې خراب شي، چې څوره طالبانو رهبران کمیږي، د غونو د سولې چانس ورکېږي، د جنګونه به نور هم شدت سي پیدا کړي، طالبان به ډېر خواشي نیسي، د جنګ سنګرونه به تاوده وساتي.
ډېره مننه. صحیح سو د توخې صاحب کور دي ودان. ستاسو نظر واوریدل شو، یعنی تاسو منفي نظر درلود. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
طالبانو پر برابر
صحیح. ستاسو نظر واوریدل شو، یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ. سلامت اوسئ حاجي صاحب، مهرباني.
تشکر. سردار صاحب خبره خو تاسو د ملا اختر منصور د سولې په باره کې ډېر سخت دریځ او نه غوښتل چې سوله وکړي، ولی ما په نظر ما خپل شخصي نظر دا و چې سولي چانس زیاتېږي ولې چې طالبان هغه مخور خلک چې د دوی کولای شي چې د دوی مشري وکړي هغه خره خره له بین څخه ځي او طالبان په مابین کې به نور هم اختلافات ډېر شي دوی په پټلو سره وویشي او دوی مجبور دي چې یوه خوا او بلې خوا ته خپل موقف هېڅ کړي.
صحیح سو ډیر زیاته مننه چې لن نظر مو څرګند کوله ټول اوریدل کو منندو یو ک تاسو ته چې نظر لري یو غوړی چې نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي او موقع مو نه تر لاسه کړي کولای شي چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش میري لاري لن نظر را واستوي تاسو نظر به ورسته په دې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس یو بل موضوع د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران ولسمشر حسن روحانی او هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک کړي. د پټیرو شلو میاشتو کې چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوړه شوی دی ایران ته د دوهم سفر دی. شغل غنی تر دې مخکې د تیر 2015 میلادي کال د اپریل په 19 نیټه تهران ته تللی و. د چابهار بندر پر پراختیا د هند لوري د 15 میلیون ډالر پانګونې سند د تیر کال په می میاشت کې د هند د لارو او ترانسپورت د وزیر نتین گدکاری او د ایران د لارو او شاری پراختیا وزیر عباس اخوندی ترمز لاستیک شوی و. ولسمشر غنی تهران ته له قطر څخه لاړ. د قطر په دوورزینی سفر کې د قهواد له امیر او صدر اعظم سره د کتنې ترڅنګ په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د افغانستان ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه موافقه نن لاسلیک شوه. ملالی بشیر د سوداګری د خونی د بهرنوی اړیکو د رئیس آزرخش حافظی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې موافقه د لاسلیک په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
نن دا تاکل شوی و چې د چابهار د همکاري تړون زموږ د شغل ولسمشر او د هندوستان لومړی وزیر شغل موتی او په این زمان کې شغل روحانی د ایران ولسمشر ترمنځ لاسلیک شي او نو څه خبر راشدل چې دا لیکل لاسلیک شوی او دا لدې عمل زموږ ورکې وایم ټول افغانستان خلکو ته دا شدا نوې دروازې دي د دنیا په خوا د افغانستان له خوا.
حافظي صاحب د دې موافقه عملی کار به څه وخت پیل شي؟
سال 2002 هم که موج اولین گشت رو پره چابهار پا بلاو و حالتا دا حقوقی مسائلی پلسوی دی و ایرانیان دا زمان کلی چه افغانان پی زکا پا دیر آسان شرایط برپباخه کی واری کی پی دینا نوی کال پوری هم مشتا دیر زکرا کوی پا دیر ازان بایا پا دیر شرایط سرا و تاسیساتی بندری دیدی چه دیدی وکانم دلو دی چه مخک د لوی دی حالت لنګر واشي اوس دې پرغه باندې د هغه هندستان د 50 ملیون ډالر د سمراسه کړی هم هغه چې دی لای دی او په سمات د کلاتونو جوړول کار پیل کړی. نظر تر زره دا انکیش
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کیدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندستان افغانستان او د ایران لپاره عمدتاً یو صحی بندر دی. دلته دا غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی لکه چې په کراچی کې شتون لري. دلته دا نسته او دا اختصاصا زموږ لپاره دی کله خاطر موږ ته بیرې نه تنکیږي ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته نتیجه خپل خواته په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندستانیان غوښتل د پخواڅخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهات په خوشپه وچلي سوداګري وکړي اما دا ممکن نه وو ځکه چې پاکستان دا نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجي ګک څخه یو بلاک ترلاسه کی او په کال کې 14 میلیون ټن د کنسنتری اوسپنه خپل صنایع ته ویشي او دغه بندر لاري ډیر شیان تک اوراته کی د افغانستان د جیوکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه دی. د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه او نړۍ کې دا اوس پورته کوي. په دې خاطر باندې دا
ډیره زیاته مننه حافظ صاحب. ورسته پښتنه مې دغه د چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او کڅنګ؟
زموږ ترجیح خدغه دی چې ټول هیوادونو سره د اکونومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همکاري پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډي دی. شرقی افغانستان ته او جنوبی افغانستان ته پاکستان نږدې دي او په تیر بیا د وچې لارې کوم چې د سسخه واګیس ختیریږي دا واګا لارې ډېر نږدې ده.
شغله آزرخش آفیزیو چه لمرکی سره ده دیخ پروانه نمایی برخی تو رسیدو چلور بجه و دیرش دقیقی شوی. وسم فرشته جلالزی ده دیسات لند خبرون اوروی.
ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تهران تولار شغله غنی با حالتا لهند ویران سره ده چابار بندر موافقه لاستی کوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړ. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام دی. په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقوقو نړیواله سرمشتي زپیل شوې چې یو ورځ بل به هم دوام وکړي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لښتلژ شپې تو هیوادونو مشران په نړیوالو بحرانونو او د نړی په بیلابیلو هیوادونو کې د بی ځای سوی خلکو پر ستونزو خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش څخه د فلوجه شهر د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ او وی ویل چې ځواکونه یې بریته نږدې دي. د سوریې په دوو شهرونو کې نن په چاودنو او انتحاري حملو کې تر سلو تنو زیات ووژل سول او له یمنه رپورټونه وایي چې دغه هیواد په عدن ښار کې په دوو انتحاري حملو کې نن تر 40 تنو زیات ووژل سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سمبو کورش ملي ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن ترکمنستان ته ځي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې دیرلس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو پلاوی ګډون کوي. نوموړي وویل زموږ د لوبغاړو ګډون په بهرنۍ سیالۍ کې د مډالونو ګټل او د ورزش د بیلانس ساتل دي. د آسیا د اتلولۍ سیالۍ هر کال د آسیایي هیوادونو په ګډون سره ترسره کیږي. دغه سیالۍ د مې په 25مه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره سبا سه شنبه خپل دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د پراختیايي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده.
سبا د افغانستان د کرکټ پراختیايي او د پاکستان د حبیب بانک لوبغاړو ترمنځ د مسلو ورځنۍ لوبه د کابل الکوزي په لوبغاړو کې پیلېږي او دغه لوبه لپاره هم
د ښاغلي هوتک په خبره تماته د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ شل ورځې دوام کوي. او د کابل ښار د فوټبال د غوره لیګ او د فوټبال د الف ډلې ټیم ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې دیرلس ټیمونه د کابل د فوټبال د غوره لیګ په سیالۍ کې او څوارلس نور ټیمونه د فوټبال د الف ډلې په سیالۍ کې له کابل ښار څخه ګډون کوي چې د جوزا له لومړۍ نیټې څخه پیل شوي او هر ورځ د دوو ټیمونو ترمنځ دوه سیالۍ ترسره کیږي. د ښاغلي قیومی د معلوماتو له مخې د کابل د فوټبال د ورلیک سیالۍ شپږ میاشتې د تګ راتک او د کابل د فوټبال د الف ټیم سیالیو سبان د درې میاشتې دوام وکړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خبرونه اوریدلې. خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو خو مخې تر دې چې راپورونه در وورو د نننۍ موضوع په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاره رسیدلې دي. عبدالرازق لزابل لیکلی وای زما په نظر د اختر محمد منصور مړینه به افغان حکومت لپاره لا سرګردانی زیاته کړي. نادیا میوند لزابل لیکلی وای زما په فکر د منصور لمرګ وروسته به د دوی ډله په څو برخو ویشل شي، ځکه چې مخکې هم ملا رسول جلا شوی وو او اوس په یوازې منصور نه وي بلکې مخالفت به د یعقوب او هیبت الله او همدارس حقانی ترمنځ وي او د دوی درو ترمنځ د رهبری په سر سیالي احتمال شته. سردار ولی سیرت له ناوی ولسوالۍ د هلمند څخه لیکلی وي: فکر نکوم د اختر محمد منصور په وژل کېدو سره د طالبان سره یو شي، خپل د اختر محمد منصور په پلویانو کې اختلاف پیدا کیږي. دا او هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د اتصال تلش مری لاري مرسته ودو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو ځکه ونه لوستل چې ډیر سره ورته ول. اوس هم راپورونه د افغانستان جمهوریت ساتوي تر هغه چې ولسی جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو پاره د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نکړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لاري به بندې وي. د جمهوریت ساتوي وایند له ازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنینی فرمان میاشت وړاندې جرګې ته استول شوی، خلای هم برخلیک نه دی څرګند. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور ووري.
جمهوری ریاست وای دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یو میاشت کې دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دي. تر څو پورې چې فرمان د ولسی جرګې لخوا تایید نشي، په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لار نشي پرانستل کېدلای.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنینی فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو، چې هغه مهال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي و چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان په اکثریت رایو رد کړی و. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید لزند پرته پیل شي، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د دې امکان ډیر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای:
په دې مورد کې زیرف کمیسیونونو ته دغه فرمان رسېدلی ده چې ما په څومره چې زه خبر یم اکثریت کمیسیونو دا رد کړی ده، او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو هغه قانونمند راځي، په هغې کې موږ تغیرات راولو. دا قانوني اساسي سره په ټکر کې ده او بیا راځي.
دا چې له یوې خوا ارګ مڼۍ د ولسی جرګې له لوري د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له تصویب پرته انتخاباتي اصلاحات ممکن نه ګڼي، او له بل پلوه ولسی جرګې د فرمان د بیا احتمالي ردېدو خبره کوي، د انتخاباتو برخلیک به څنګه شي او بالاخره قانوني حل لاره څه ده؟ همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجبر څخه وکړه.
یوازنی قانوني لارې هم ده چې همدا اوس همدا سبا همدغه په طرح د قانون کې ولېږي، نو جمهور رئیس د واک پیدا کوي ته ورسي چې په دې کې تعدیلات او تغییرات راوړي. ردول خو په صورت کې ردولې، او که تعدیلات او تغییرات راوړي نو په هغه حالت کې جمهور رئیس کولای شي چې بیا وي.
لدې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ یا ایواب یا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه روان نامعلوم وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي د دوی له مکرر تاکید سره سره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع جدي نه ده نیولې، او رس تر بلې په سمه توګه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته فرصت له لاسه وځي. افغان حکومت د روان لمریز کال د تلې څلېرویشتمه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې، خو د سپینغر په ګډون د انتخاباتو نور څارونکي وایي که د حکومت اراده همداسې وي فکر نه کوي چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د وارساو بروکسل غونډو لپاره غوښتنې په لبړنیو ناستو کې منل شوې دي. د مالی وزیر د نن دوشنبه د ولسی جرګې استماعي غونډې ته وویل چې افغان حکومت تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستو د خپلولو لپاره هیله مند دی او ورته ښه پلان جوړ کړی دی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
افغان حکومت غواړي چې د تحول په لسیزه کې په دوامدار ډول ته 2040 میلادي کال پورې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د دې مرستو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان په اړه د وارساو بروکسل نړیوالو غونډو ته چمتووالی بشپړ کړی او دا پلان د نړیوالو لخوا هم منل شوی دی. ښاغلی حکیمی د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې اجتماعي غونډې ته وویل چې افغان حکومت به د وارساو بروکسل په غونډه کې تر 2040 کال پورې د داسې مرستو غوښتنه وکړي چې د نویو مرستو په اندازه وي او د افغانستان د بودیجې لخوا مصرف شي. هغه ژمنې چې زموږ د نړیوالو دوستانو لخوا لږ تر لږه د 2040 کال پورې کیږي د هغې ټول اسناد وروستي شوي دي او زموږ انتظار دا دی چې تر 2040 کال پورې خپل تولیدات لوړ کړو او د ځواکونو لګښتونه د خپلو امکاناتو بودیجې څخه تامین کړو. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی حکیمی د دغو غونډو د ښه تنظیم په خاطر واشنګټن، فرانکفورت، بروکسل او جکارتا ته سفرونه کړي دي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د دغو غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه څلور کلنې انکشافي او د فساد ضد عملي طرحې غواړي. ټاکل شوي چې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د ورسا غونډه په راتلونکي جولای میاشت کې او د بروکسل غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې جوړه شي. له دې وړاندې د سام په نوم د مرستندویه هیوادونو غونډه د حمل په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه او افغان حکومت د ملي بودیجې له لارې د 50% مرستو د لګښت ژمنه ترلاسه کړه. په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي له افغانستان سره کېدونکې مرستې به ګټورې تمام شي.
بدبختانه موږ تر اوسه پورې یو مثبت داسې بدلون چې زموږ قناعت حاصل کړي د حکومت له لورې نه دی لیدلی. بودیجوي واحدونو او نړیوالو مرستو ته وارد مخه شرطونه او د فساد ضد طرحه ګټوره ده، هغې چې زموږ هیواد یې بدنام کړی دی.
افغان حکومت وایي چې په یادو غونډو کې د مرستندویه هیوادونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، بیا رغونې او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې نوې ژمنې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدی وایي چې دا ممکن د افغانستان لپاره وروستی چانس وي چې د بهرنیو مرستو د لګښت شفافیت او اهمیت ثابت کړي. ښاغلی وایدیار ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې افغانستان سره مرسته شوي ډېرې پیسې شخصي جیبونو ته تللي او له همدې امله اوس د نړیوالو باور ترلاسه کول تر پخوا سخت شوی دی.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان طبیعت اوبه، خاوره، ونې، بوټي، میوې، مرغان، ځنګلونه او نور د ژوند د مثبت تنوع علتونه دي او حکومت او خلکو ته پکار ده چې د ژوند دغه شتمني زیانمنه نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو د خبرې نن دوشنبه د ژوند د تنوع د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له خلکو او دولتي ارګانونو وغوښتل چې د ځان په ګټه دي په طبیعت کې سی مداخله نکوي چې انساني، حیواني او نباتي ژوند زیانمن شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
د افغانستان کرنې او مالداري وزارت وایي چې لتیر شوخوا سلويختو کلونو راهیسې د هیواد طبیعت د جګړو د ځینو کسانو د خپل سرایو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله زیان لیدلی او که ساتلو ته تدابیر ونه نیول شي د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو ژوند به له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ژوند د تنوع د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دې وزارت مرستیال عبدالقدیر جواد له خلکو وغوښتل چې د هیواد د طبیعت په ساتلو کې چې له ژوند سره مستقیمه اړیکه لري له حکومت سره مرسته وکړي.
په هیواد کې تیرې 40 کلنې پیښې نه یوازې د انسانانو د مهاجرتونو سبب شوې، بلکې د نورو ژوندیو موجوداتو ژوند هم له خطر سره مخ کړ. د ځنګلونو پرې کول او داسې نور هغه موارد دي چې د هیواد په ډېرو سیمو کې یې پر ژوند ناوړه اثر کړی دی. له هیوادوالو هیله ده د طبیعت په خوندي ساتلو کې فعاله برخه واخلي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال دا هم وویل چې د طبیعت د ساتلو نړیوالې ټولنې افغانستان د ښکلو طبیعت لرونکو هیوادونو په لیست کې شمیرلی دی. د وویل د کرنې وزارت په هیواد کې شاوخوا 4000 ډوله بومي نباتات، 1500 ډوله الوتکې، 150 ډوله تیلرونکي څاروي، 720 ډوله ماهیان، 112 ډوله خزندې، 8 ډوله په اوبو او وچه کې ژوندي پاتې کیدونکي ژوي او داسې نور ثبت کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو وویل د ځان په ګټه د طبیعت بدلول نه یوازې دا چې د طبیعت اصلیت زیانمنوي، بلکې انساني ژوند ترې هم خوندي پاتې کېدای نشي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل
تنوع حیات با نیازهای انسان در آمیخته است.
ده حیات تنوع او د انسان اړتیاوې سره نغښتي دي. په سیندونو کې د کثافاتو غورځول، د آفت د مخنیوي لپاره د کیمیاوي سرو زیات کارول، د ونو او ځنګلونو پرې کول، د ښارونو د پراختیا لپاره شنې ساحې له منځه وړل، د وحشي حیواناتو ښکار او قاچاق او داسې نور هغه اعمال دي چې طبیعت او انسان ته زیان رسوي.
چارواکو وویل افغانستان له کابو 15 کلونو راهیسې د ژوند خوندیتوب لپاره د طبیعي منابعو د نړیوالې ټولنې غړی دی او هر کال یاد ټولنې ته د خپلو فعالیتونو راپور ورکوي. دوی دا هم وویل چې د طبیعت د خوندیتوب لپاره د حکومت اړوندو ارګانونو له 2012 کال راهیسې هڅې تیزی کړې او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د کرنې وزارت مرستیال وویل په مرکز او ولایتونو کې د شنو ساحو پلانونه ترتیب شوي او تصمیم نیول شوی چې هر کال د هیواد په مختلفو سیمو کې تر 3 میلیونو پورې نیالګي کینوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دی. عراقي چارواکي وایي د دغه ښار بیرته نیول به له دې سره مرسته وکړي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تحصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوز، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمه ییز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ائتلاف چې اکثره غړي یې شیعه‌ګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې، په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي، فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو راهیسې محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریځي له 2 میاشتو راهیسې نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پوځ د رسنیو څانګې په یو ټلویزیوني بیان کې وویل هغه کورنۍ چې نشي کولی له ښاره ووځي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای معلوم شي. د سیمه ییز شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل د ملکانو لپاره به 3 دالانونه پرانیستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15,000 زیات ملکان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فراد د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3,000 کسان اوسېدل. د عراق د صدر اعظم ویاند سعد الحدیثي وویل د دغه ښار آزادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه نیولی و، د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ترکیه په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر دولتونو مرستندوی ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالي حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او هغه د نیمایي تر کم کړي. هغه په استانبول کې د بشر پالنې سرمشریزې ته دغه راز په پرانیستونکي وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکي جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړئ چې تر 2013 کال پورې به د کورنۍ او بې ځایه شوو شمېر نیمایي ته راکموي او هم به د کډوالو او بې ځایه شوو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران په دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشیز ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو غوښتونکي دي. که د کډوالو دغه بهیر دوام وکړي، که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هیڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشرپالنې دا ډول سرمشریز جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د اسایلو مخې اټکل کېږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 80 میلیونه کورني بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشیزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیه په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی، چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کېږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. د لړۍ فساد ته ځانګړی ده، خو مخکې تر دې د دې خبري خبرونه د ځینو مهمو مطالبو سرټکی اوزل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څنګه چې امریکا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې د راوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک دي. د ورستی راپور لمخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهور ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نه کړی د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندي وي.
د هلمند استناف څرنوال په عام محضر کې د خلګې ویلیو غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د توې د امیر رئیس مونږ ته موضوع راغل او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم
ځل څرنوال په دې غونډه کې د خلګو لخوا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب تور د هر تورن ترنامه خستل ورسته د خلکو ناری او چیغی پورته کړي او د څارنوال د دې کار ستاینه کوله. څارنمل فضل سلطان صاحب د ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کول په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان ولوسوالان او د ولوسوالو امنیت کمانډان او جن نور د لوړ او کښتر رتبه مامورین دي.
زمونږ چې څنګه دا وظیفه ده او هلمند په نام نوې کې د فساد ډیر رول ادا کړی دی په دې اساس باندې د دې په خاطر چې زمونږ دنده ده د ولس وختنه ده. موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په نام نوې کې مخکې داسې ډیرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. نو په همدغه وجه به موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه کړو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسولین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلق وای د رشوت اخستون کې په ضد کلکې مبارزه ته اړتیا ستنو دغه کسانو په ضد هم کوټلې ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد کاغذ پراني یا بيوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري لمن زوړي او نامنوي ته زمينه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وای تر هغه چې د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړ کچه اختلاس کلاس لري خلک د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نه سي کولای.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې یو څه تر یو بریده پورې شفافیت رامنځته شوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ شوي دي. د خلکو هیلې هم یو ډول ژوندۍ شوي دي. نه دا هم کافي نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه شي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودې ته نه یوځي چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2013 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی، خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخ ته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللې دی. که څه هم حکومت په ځینو وزارتونو کې ډېر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ته پیل خبر ورکړی دی، خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چیرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ټول د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامني یو بوده مشکا چا کولای شو، دویم بوده اداري فساد کولای شو. اوس تاسو وګورئ په جنگ کې اداري فساد، په مرمۍ کې اداري فساد، په پولیس کې اداري فساد، د دوی په تشکیل کې اداري فساد، دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخ ته ځي کابو کیږي نه.
کله دولت په ملکی ادارو کې د فساد لامل د هلمند اکثر اوسیدونکو فیس تر غری دینو په دې ورستوي کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمیر قراردادونکو هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اند چې په هلمند کې روان جنگ سره د جنو کسانو ګټ تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونکو کې پریمانه پیسې پلاس ورزي. خو د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای د امنیه کمانډانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کېده. مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دام یوه نوه د اداري فساد ده، ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دام د اداري فساد یوه نوه ده، په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و، دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلې. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي، فساد 102 ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو ناوې لري. دغه ده چې یو زه راځمه دلته او له ځان سره قوم و خیک راولمه، دا هم اداري فساد ده.
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخه فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پراني له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکو چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخي د فابریکې پر سر یې دعوه د مدعي علیه سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید یې د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې د خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځومه. هغه ته مې ظالم کړ، هغه مې دې ته راجعه کړي چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، مو طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړې، هغه واصلم کوټې ته. یو میاشت تېره شوله په دې مابینس کې کور ته مې پلار راغلمه، بل پله چې ورلمه دا واخله شوې وه او د یخي پاپریکا مې وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شې د یخي پاپریکې یو قیمت به په رشوت تور کړې. نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي، ترڅو به کوټ ته زغلو.
تیر مرز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان را خوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتیرو هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبانو ته وړې وې. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ د رامنځته شوې فاصلې او ناامنیو یو لامل اداري فساد بولي. شغل آیات ازادي راډیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب ترڅنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د غریسانو او دولتي مسؤلونو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو. هغه په څه معنا چې موږ د فساد، د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بېعدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه یوسو.
کله وی خو د هلمند ډیر اوسیدونکو د نامنوی څخران جوړي او رنگونه پر ځای نه دي. لبل خو په حکومتي ادارو کې د فساد لامل په حکومت به باور سي وي. دا معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس په ډول کاروي او